لرلی شي. همدارنګه به سکوپی وکولی شي چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب لپاره مخکې ولاړ شي. دا او خبرونه اوس هم د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا اونۍ مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسه کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو خوونه ورزنه په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیال او تر څنګه د سولې عالی شورا د بورډ غړي ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه تر سره کولای شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ور سره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. اله نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. غیر خور ستړي مشي،
مننه. کور ودان محترم زاد رسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیره زیاته مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو ښځو خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړل. کور ودان مننه.
تاسو کچې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ ترکه چې په ګڼو برخو کې رسیدلې، نو خده چې اردن کې هم لتا سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلې، فعالیت مو څو او لات څه کول غواړي؟ کله چې درن اردن کو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي کولای شي په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړي. زمنګ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035340 او 0922255 شمیرو اړیکې نیول شي. دا شمیرې د خبرونه په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغه چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو، تاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکو، حتمن له دې سره آشنا شول چې د ماستری تر کچې مزده کړی کړی دی، ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه و؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردیو کې اوسېدل، البته تراغي وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړل. غلته لنی کمر غاسره ده چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي، خو د عرب الاخا یو مدرسه جوړه شوی و چې غلته نوم یې تقریبا د پروسیجر ټول شان ده چې دینی زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم غلته تعقیبېدل، او غلته ما یو څو ټول غلته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټول گیمه د ساوی امتحان ورکړلو په کابل کې په اوم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره وخت خزم اچوله او څو سنفونه مې پریښو، واقعا ما ته سخت و. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جک صنف کې کېناستلې کته ناکام شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړه. فارسي ژبه مې هم نه وزده، اته املا مې هم نه وزده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو ترمنځ عمومي او لمړی مکتب په کچه شولم، او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لمره ومه. د هغې نه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله، ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم. او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم. سره ده چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم. دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونتوانېدم. غلطه کامکورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم، او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و. نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې.
نو ادبیات مې پیل کړل. پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې، دا واقعا داسې څه و چې یو مثبته انرژي رابخله. په ټول کې خو نه، خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه اول لومړی شولم په پوهنتون کې. او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستی کله چې په 1990 کې فارغ شولم، په 1990 کې او 2020 کې د دوه کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې را نغله.
تاسو لورتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې، بل اخر کزړه مو هم نو ولې اوم ویل بیر اخر زړه مرته جوړ کو. دا یو خورا مهم پیغام لیک دی، یعنی ډیر زمونږ اوردونکو زمونږ زده کوونکو پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم، یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزند ک پونځي ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما اروا خلاص راسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه ستاسو یو خو مثال چې اوس تقریبا څلور پنځو برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلې شي که کار وکړي.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زه ډېره خواهشي نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم، نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدلو، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې دا تشویق کړي چې باید هغه پنځه ولولي. نو هغه ماته ویل چې په بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وي، دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي، باید تاسو تولید کړئ. نو هغه ته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي، او دلته داسې چې ته پنځه ویچ موږ څلوېښت نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کی، څلوېښت نفر یې وظیفه پیدا کی، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړي، دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي. که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یو داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼې؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زور ټایم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې، او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ. ماته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیوکو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټری دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم، ډیپلوم او شان مې نه واخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو و چې زراغ لب د پروډوسر پیس باندې ما پکې دنده پیدا کوم،
په هغه سات باندې چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړی،
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم، کېدلی شي دومره د دوی لطف او د همغه ادارې او دومره هم زه توانېدلې وم چې ځان مې رسولی و.
نو ترڅنګ پرانیستي حکومت ولې تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب هم اخیسته، یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اوردونکي هم پرې پوه نشي دا څه ډول حکومت ولې دا او څه کار کوي، ول تر ډېر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړیتوب لري. بیا تاسو اوس مرستیال یې دغه ځای ته چې ورسي دی، د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیس نه پوهېدم، د پرانستي حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډیرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپل ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېګل، نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په ضمن کې د دفتر هغه تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستي حکومتوالۍ کې، چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی و او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي او حساب راکړي. یولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي. داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي، بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شول، او څومره په دې کې موافق و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلې او د شفافیت یادونه موږ چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی د دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی دپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورټ کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډېر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خو دا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دوغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو، د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کاله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه وي. ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او د هغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه باکیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یو څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې د لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي، تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، حداقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا صاحب، کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په هر ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
پرند د سړک تاسو له جوړول نه د جوړ شوی، د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړي موږ دا غو پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتر ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو یې مخته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی، موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیاتې درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو، ستاسو له کړنو، له زده کړو سره لګ ډیر آشنه شوی دی نو بد د دوی د لامخ کې باید ورغلی وای خو منتظر دی اردن کې دوی ته ورزو او هغه اردن کې چې دا وخت زمونږ د خبرونې سره وصل شوی دی خبرونه او ری باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دی 0999 15 43 بل شمیره دا 0998225 تاسو د مخکې کې خزه ونې ز خبرونه لا ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه او اردن کې را سره شته ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام او ګران خور سلام محمد
کاظم ورنند لاسه. زواکس زمون خبرونه د بخیر راغلی ستړي مشي مخ مو اړیکې سره د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني.
د دې باندې کوم وکنم خورجانې چې کوم ذکر کړ او کوم یو ځبې چې فرمه د وکنه د سایل ورد ز درنګ محترم وکنه چې دی ول چې دومره مو د دادو پر دې ته کامیاب شو از دې د خوښنه وکنه موږ د سیستم سره غریوانو چې کوم پر دې مش کامیاب شو خوښمن نه خو بیا مو کله شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه د دې تاسو نو ذکر کړ چې خو سروان سره وکنه د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دي لکه پارک او پسول په بخ کې او په
نو زواک سے د پرانسته حکومت والے په برخه کې لګ ډیرو غږیدو ته سمره پویږي په دې اړه باندې معلومات درلودل لدی وړاندې په 10 سال کې چینه مونږ د سیفال د رهبری تر کې چمیرمنې حل تلرو په دې برخه کې د پرانسته حکومت والے نمخ کی خبر وای
یا څه معلومات درلوده لکه څنګه چې خور ویل وکنه معلومات درغه هم ډیر څه کوم څه لیکي مونږ ډیر معلومات درلوده وکنه د خپل ډیر څه چې د قدر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دی خو متاسفانه چې هغه اوس هم مسله لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اوسه ځواک سره د پولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ورکړي کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه با وای ډیره مننه تاسو لاړی کنه دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خبرونه اوري بل اردن کې دا ورزو ستړي مشي تاسو را سره خبرونه کې مهرباني اردن کې خبرې نه کوي بل تا ورزو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړی کوم زنه مړ کېنی ولی پیغام خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه پورې دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لک تر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفي درې ځای تر رسیدلې دي نو په دې اړه کتا سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې بل اردن کې را سره شته ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کې را سره ستړي مشي دا اردن کې اړیکه باید اوس لګي ځکه چې د رادیو غږی وو او مونږ کې اړیکه صفانه لرله ورس اردن کو تاسو بیا درزو شمیرې مو دي 0999 23 1540 بل شمیره ده 0998225 اردن کې لک ډیر تاسو له فعالیتونو سره آشنا شو او مستاینه موجوده ده ولایتونو کې هم د نظارت دا کچشته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند ده
کله چې د پرانست حکومت ولې لپاره وختونه وشول چې بعد انجوګان یا مدني ټولن خپل استاد غلط معرفي کړي نو د ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او ول مرکز څخه هم او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې د فعالیت کوي هغه هم خپل اسناد لګلی و غلطه نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانست حکومت ولې غړیتوب لري او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو بیا د اغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلي شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټول ولایتونو څخه راپور ټولوي بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه حد څنګه پلی شوی دی او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو دا سیمه غنکه او چار ولایت تل شو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خموګه تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتی شرایط نه ایجابه وي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو. خو هیله ده چې د ټول افغانستان په بل دور کې دی او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر مخ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالی شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالی شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما عارفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو. خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادیږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې د دوی غونډې کېږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو. کله چې هغلته شرایط خراب دي دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغو فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لرئ چې طبعاً که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ، د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاد شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم. اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ و او ماته خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه باید زه په یوه نوه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې ترڅو
خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی. اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلې نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ا د اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي ځکه هلته امنیتي شرایط ښه نه دي او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپله یو شخصي پوهنتون لرلو، د هغوی په هغه پوهنتون کې ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو، په نوبت سره یوه هفته یو استاد بل هفته بل استاد دی ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم، دا پروګرام او همیشه دغسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچ هم نو خیر موږ درته یاد کړو که چېرې د خیر او ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
هر افغان تعلیم
نو تاسو خو نوم وانه سرور، اما په فرزن محمود تقوا په څو برخه کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخه کې فعال ده، سهار نه مخام پورې شاید مصروف وي، او یا په کور کې هم د فعالیتونو وڅړي. یعنی یو میرمن باندې کدا سي باور وشي چې څو کارونه کول شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
و خود سم باور دی ورو راکه چې شوخ مات فوکي مګر نه به هل مسړې دې تعالی ولس او وطن ته خدمت نه کولای. هغه
خیر اوسې تاسو پیغام او تاسو فعالیتونه وستایل، او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو او فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه زمينه برابر کړې ده. خیر اوسې اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای اړیکه نیولې و. خیر اوسې بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استړی مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای اړیکه نیولې؟
زادران سے تاسو او محترم کور ته سلامونه مې کیله. اغانی د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې هغه مې ډیر زیات خیر راغلی استړی مشه مهرباني.
سلام سي خو واقعيان چې نه استعداد قابل صدر را او د څه کې څه وو وای چې ډیره مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیره ښه فصاحت او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې شک شوبان
خبرو کې خطي زلانه
مشخص یو مشخص د پښتنې درې لارمه
مهرباني.
یو دا چې دوی دغه دینی زده کړې که دوی په دغه رابطه باندې، یعنی دا موږ نه وایو که چېرته ادبیات انګلیسي هر شي دا خو بالکل، یعنې دا خو صحیح ده باید وي سي. دوی دغه دینی زده کړې که په دغه اندازه باندې کړی چې یو کتاب یې چاپ کړی وی او دوی مصالحې په خپله دی وی، نو موږ په دې باندې ویاړو افتخار کوو او اوس هم دې کوو. خو که دا شی چېرته وی نو دا به ډېر ښه وي. او بله خبره ځینې عرضه وکړله، یو خور وویلې چې یو مثلا یو چاپ یو پروژه ده، یو شی ده ورته ووایي دې نه موږ نظارت کوو. که چېرته هغوی دغه کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي، دوی بیا آیا داسې مرجې شته داسې اجرایي مرجې چې بیا دوی اجرا کړي؟
مهرباني.
لومړی پښتنه ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هیدل ور باندې فرض زکه په تیار کې سره په دین کې نشیتل لای، هغه مرمه د ځان لپاره زده کړه کړي. خو زدران سره ته خپل پویګ د هرې برخې هغه مسلکی کسان معلوم دي که زو صد ادبیاتو متخصصه ما زه په دینی برخه کې کتاب ولیکم، فکر کوم چې ډیره به پکې ضعیف وم نسبت دې ته زکه مولا صاحبان او دینی عالمان شته ډیر غلطۍ به پکې وم کوم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډیر د احتیاط نه باسرې پکې کار وخلي، خدای ما کړ داس کار شوی وی هغه زما له قلم څخه تیروتنه شي وي او ما بستا ملت او خالق په گمراهۍ کې اچولي.
البته دوه ویل چې په دې برخه کې تاسو فعالیتونه یعنی اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خويندې شته په دې برخه کار کوي، موږ د خبرونې لارې پراتلونکو معرفي کوو. بلې پښتنه لرله
نو که څه شرایط ویلي وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به ورته لیکم، دا ژمنه به زه وکم. او بل خبره دا و چې موږ خو اجرایه مرجع نه یو په دغه پرانیستي حکومتوالۍ کې، خو موږ د هغه څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو، دومره یې بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي. هر څه موجود وغه پلان یې راکړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دي تللی. او ومې ویل مخکې چې کله دا پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ځمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې دی دا ونه کړی چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کم وخت او کارونو ډیر والی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرض تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونه رئیسی نه ده جوړ شوی، فرض د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوې ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکې کېږي. یعنی خلک حداقل تاسو یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو د هغه نظارت کوو، په ځمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه دی پرانستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخ نیولای دی چې اې دې پرچ پام دغه چوکاټ کې هم دغه سلور د شکسان زائدل هم دغه مرای ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې هم دغه ده اې دې پرچ موږ نور مدني ټولنې راګړې کړو موږ د دې لپاره په پروسیجر باندې کار کوو چې نور مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایتونو په کچه باندې را شامل کړو خو هغه فقط اجرایی صلاحیت ونه لري بلکې د مختلفو کاري
تاسو دلته نړیوال غړیتوب هم لري نړیوال ټولنې لري هم تاسو کولای شئ د فشار راوړی په حکومت باندې
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ
نه موږ باید ځواب ورنکو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو یا موږ پروګرامونه مخته نه وړو موږ د هغه لارې هم کولای شو فشار راوړو او هتا وړاندیزونه وکړو هتا لولس مشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې
چون خبرونه تاسو د فعالیتونو د مخکې خزو اړوند دلته خزو ته هم خاصې ژمنتیا په پام کې نیول شوې دي کنه عمومي پرمختیايي پروژې دي صرف
د خزو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی البته نور تعهدونه هم دي خو یو تعهد دی چې د خزو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه وسنۍ دورې د پرانستې حکومت ولې کې جوړوي او ورسته به دغه ژمنه چې د مخسرای کړي د تبه د بغزوی نور ولایتونو ته د خزو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف په خزینه قاضیان وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي تر رسیدل نه کې رسیدنه نه کېږي د ښځو خبرې ده نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه
اساسي اختصاصي محاکم یادونه مو کړه په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي د صحرایي محکمې او د نور شاندې او دن کې ته ورزو چې ل میدان وردګ سره پاړي کې کېده ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي مننه ډیر زیات او زړه
سره تاسو ته کوټه سلام وړاندې کوم کریډیټ مې زیات کوم د بخنه غواړم یو وخت نه چاغه مخکې دا تیر او نه نه بل مخکې دوشنبه باندې هغه وګم سبا مې تاسو مل ماکرې وکړې دغه تکرار به طبيعي کې دی ما ونر مې درته یو سيټ مونږ غوته پته ماشي خو مونږ ونه وې دل نو بدبختانه کې بیا تکرار کوي دغه راتلونکي
دوشنبه خبرونه بل هم لرو بیا چهارشنبه 12:30 بجې تکرار خبريږي تاسو له تکرار نه هم نوې خبره اوس بیا د هغه خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لارې زمونږ ټول خبرونه واوري البته څومره چې خبرې شوې دي یا مغه ورځ ته لاړ شئ د محل وښ لارې هغه واوري که تاسو ډیر ورسره مینه لري دا غل لارې ولې نن دلته د محمود تقوا سره غ محمود تقوا سره غږیږو د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ مخکې ویل چې اړیکه مو پرې کېږي پیسې مو کمی دي بیلنس اتمن ختم شوی دی بل اردن کې ته ورزو چې دا وخت سره پاړي کې کښته ستړي مشي مهرباني
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګرانی خور سلام امید
الله امید الله خبرې کوي ډیر ښه راغلی ستړي مشي له هلمند مهرباني تاسو نظر پیغام وړاندې زیه پښتنه کلري و اوري سره
نظر می داو د ګران خور څخه ډیر زیاته مننه چې سادهګر په وخت کې ډیر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته د ګران خور څخه پوښتنه دا ده چې دا بلانو خپل د پټ کوم حد ورسوي او خصوصا د هغه شته چې کډوال دي یا په نور هیوادو کې د هغه د کوم خدمت کړی دي او خصوصا په پښتنو ولایتونو کې د کوم خدمت دا ورجې د تعلیم سره ډیره فاصله لري او دې په غوړو بخښ کوم خدمت کوي
خیر اوسې تاسو پوښتنه مو وخسته او ممکن اورستي اړیکه وازه کې بیا د خبرونې وازه شپږو د قیپات کېږي چې د خبرونې هم غني پوښتنه پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي د غوړو کتاب څه وایي
مننه لقدر من ورور څخه مننه یو کړل کور ودان تاسو مینه د چې موږ ته درځه رسیدلې زما تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم اوس په خپل اسناد کار کوم د پی ایچ ڈی د پرغه برابر او مزه کوي
دومره ډیر کارونه پرې دی نور درس کوي
پی ایچ ڈی حاضرې نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي ځکه غو ریسرچ دي چې به ریسرچ کوي په یوه مخه
یعنی دلته به کوي ما هدف دا سو شاید افغانستان نه بیرون
شي نه شاید افغانستان نه باندې وي خو لګ لګ به ورزم یعنی په یوه مشکی یا دوه مشکی یو ځل کېدل شي په هندستان کې هم پیښور کې دي ځین کې وي او دوهمه پښتنه د محترم ورور چې د غولاتونو کې چې د مېرمنو د پرای څه کارونه کړی دي نور ولاتونو ته متاسف نه زه نه یم اتوانې دلی چې لاړ شم
لامه عمر کم ده ان شاء الله شاید تاسو عمر لډیر دو سره کار لډیر دو سره لاړ شئ او تر سې
او نیت لرم کله چې نیت لرم ان شاء الله دا می هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ وکوي تر څو زه مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي د حداقل غوته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکول.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کیږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لري، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شئ، څنګه مدیریت کولای شئ چې تاسو 15 کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړی نه یم، خو مغزه مې ډېر پکې ستړی دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بیا زه د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاکله زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې دغه تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي، سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ، که نه په همدغو برخو کې چې تاسو در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی، نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکي چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده تنګیوال، همدارنګه نورو وروڼو چې زموږ تخنیکار سره خبرې کړې ولې غږ نو خبرولې، ستاسو ولایت او سیمه څخه دې ستاسو نه مننه کړې ده تخنیکار موږ ته دا پیغام پریښودو. تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي میلاد ته، څومره مې چې واسطه او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونه شي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي، او په ځمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهو څخه، له وروڼو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته دې راشي، زما دروازه دې وټکي.
زیاته مننه محمود تقوا په خپرونه کې له ګډون نه، چې دوی مخکې ښځې په څیر په دې خپرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارونو نه مننه، اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسوئ. خیر اوسئ. بلې اکرام صاحب، خپرونه کې څه نوی رپورټ او خبر لري؟ درنډورکو د خپرونه وخت سره سره واورېدله، میلمانه نو مننه اکرام صاحب ربانی.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. درنو دوستانو، دا تازه خبر لرو د فراه ولایت را رسیدلی راپورونه وایي چې دغلته د سو ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده، دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتي. همدا اوس را سره سیمی زموږ خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون په لیکه دی. فطرت پر راته نور معلومات راکړي. فطرت صاحب، سړی مشي مهرباني وکړه، جګړه په کومو سیمو کې روانه ده او د تلفاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر شپه وختیان د فراه په درو ولسوالیو کې ډېره درنده جګړه شوې ده. لومړی د پشرود ولسوالۍ د ګجګین په کلي کې یو امنیتي پوستي سقوط کړی دی، چې امنیتي چارواکي وایي په دغه امنیتي پوستي کې د 15 شاوخوا کې پولیس وژل شوي، خو وسوال طالبان بیا ویلی چې نو تنو دوی دلته دی خبر چې لمن دوی د غامتی کوسی ته هم څه خود ورکړي. بل جګړه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د کنسک او څنګه سیمه ته وشي دا د فراه پر روز لوی لارام ده او ډېره مهمه سیمه ده. دلته هم د اردو ویلي پر دوو پوستو بریدونه شوي چې په دې ترڅ کې هم ویل کېږي چې د اوو تنو په شاوخوا کې عسکر وژل شوي خو وسوال طالبانو بیا د دې شمېر لوړ ښودلی دی امنیتي چارواکي نه تاییدوي. همداشان بله جګړه د فراه ولایت د خلیکا ولسوالۍ کیسه ویلې چې هغه ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرته ده او ویل کېږي چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې هغه وسلوالو لاس درلود چې د ایران دخوا دې خبره راغلی وه. البته وسلوالو طالبانو دا خبره نه ده منلی. د فراه د والي بیان د ناصر مهری په ټولو پیښو کې تر اوسه پورې د اوولسو تنو پولیس او ملي اردو سرتیرو د وژلو خبره تاییده کړې ده خو وسلوالو طالبان بیا د دې شمېر لوړ شوی.
فطرت صاحب اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ په یوه سیمه کې څو شېبې مخکې هم چې ما خبرې کړې دي جګړه روان ده خو په نورو سیمو کې وسلوالو طالبان څه بولي تر اوسه جګړه نه ده ښودل شوې. یعنی په ټولیز ډول د فراه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کله ناکله جګړه ته دومره نږدې کېږي چې په ښار کې هم غږونه اورېدل کېږي د جګړې. اوس هم د پشرود ولسوالۍ چې د ښار په 15 کیلومتره کې پرته ده هره شپه د جګړې شاهد ده او دلته په ښار کې هم
ډېر زیاته مننه فطرت صاحب. درنو دوستانو وام اوریدل چې د فراه ولایت په دریو بیلابیلو ولسوالیو کې په بیلابیلو امنیتي پوستو باندې تیره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو. په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا موجوده ده. په تیر کې هم نږدې 15 میاشتې وړاندې دغه ولایت د درنو جګړو شاید وسلوالو طالبانو د فراه خار باندې ډله ییز بریدونه وکړل او د دغه خار یو شمیر سیمې د څو ساعتونو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله هم ورسېد. فراه هغه ولایت دی چې له ایران سره ګډه سرحدي پوله لري او چارواکي ادا کوي چې دغلته جنګیدونکي وسلوال مخالفین نو ته د ایران نه وسلې کول کې یو سم نیمه نړۍ خبرونه لرو. د خبرونه به ورو او دغه خبرونو په اړه به په نور خبرونه کې معلومات درکو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي تلسک